السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خځو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. میلمنې هم ورته رابلل شوې دي. کوربه زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. خو د خبرونې په پایل کې لنډ خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 2 لسټکه هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین شي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین د بهیر مخ ته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12مه پیل او د همدې میاشتې تر 18مې نیټې دوام کوي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د 2021 کال له پیله د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان کې د شری له 3300 څخه ډېرې پیښې ثبت شوي او دې موده کې 250 ماشومان په همدې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR وایي د افغانستان 4 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفون تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19مه ورځ ده. بلورته امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وجل کېدو سخت خپګان ښودلی. امریکایي فلم جوړونکی برنټ رینارد د یکشنبه په ورځ یو بل امریکایي ژورنالیست سره یو ځای د روسي ځواکونو په برید کې ووژل شول. او د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران د خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیم خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسترابونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د زیژون پر مهال د میندو د مړینو شمیر یو ور بیا مخ پر زیاتېدو دی. دا زموږ د نن ورځې د خپرونی موضوع ده. په 2023 کال کې په افغانستان کې له هر یو لکو میندو څخه 1400 د ماشوم پر زیژون مړ کېدی. په تیرو 2 لسیزو کې د روغتیايي خدماتو د ډیرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هرو یو لک میندو کې 1440 تر اټیټ سو. خو د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو وروسته افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې سوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته سوه چې په نتیجه کې په اولادو د میندو د مړینو شمیر هم پر زیاتېدو دی. د روغتیايي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو چارو د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ کورونا وبا او بیوزلی هم د میندو د مړینو لامل دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندوی هیوادونو افغانستان کې پر روغتیايي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې د 2021 کال د اگست په 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د شوځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 40% پورې کمې سوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیه اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2020 کال حتی بیرته رسیدلی وي. کته هم تر اوسه پورې پر اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کار سروې نه د سوي خوروختیاي متخصصان اندیشمن دي چې په دې برخه کې وضعیت مخ پر خرابې دودي. پدې موضوع د نن د خبرو لپاره را سره د ملالۍ روغتون رئیس ډاکټر ملالۍ رحیم فیضی صاحب، د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب، او د ولادي نسایي متخصص ډاکټر مریم زادران صاحب ګډون کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم لمر سره تبصری شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221205001، او د واتس اپ شمیره ده 00420221201. زموږ پر سکایپ باندې هم تاسو خپل پیغام پرې شوډلای سي. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوریدونکو، که ستاسو شمیره نه وصل کیږي یا کوم ستونزه وي په شبکو کې، تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته په خپل ژغیز پیغام پرېږدئ او موږ به ستاسو پیغامونه راواخلو، او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام راته لیکلای سئ. پر واتس اپ باندې موږ وخت په وخت ګورو او په دې خپرونه کې به یې نشر کړو. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالۍ رحیم فیضی له موږ سره وصل سوی ده چې د ملالۍ روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډېر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو نن سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولله داسې خبره ده چې دا مخکې، یعنی ارقام د مرګ او میر د هغې د میندو، یعنی مخکې ډېرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبلیو ایچ او مونږ ته ورکړی ده، مخکې په یو زر میندو کې تقریبا 461 ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې 10% پورته سوی ده د دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې، هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي. اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې به سب ازدحام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر د اته ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي، مثلا په بد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت موږ نسي کولای سي ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنې دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم، ډېر وخت هلته داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بد حال. په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په 15 دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي، او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک ورسوي بېفایده ده. نو د دې خطر کچې لږ لوړ سوی ده. په دې چې داسې مثلا دا دوهم مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صاحبان نشته، مراکز نشته، کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي، او بل غټه یو مشکل او پرابلم سی اوس هادي، او افغانستان په بحران کې پراته ده. سی مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده. یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل ته راوړي، هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولای سی مثلا خپل فامیل او هغه دا ماین دغه باردار ده دته هغه غذایی هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لور سوی ده. خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې ورختیا باندې دا ډېر څه ده، خو دا مونږ خپل تجربه ګورو. یعنی دلته شفخانه کې
ډېر مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو، زموږ دوی نورې میلمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل سوي دي د تلیفون له لارې. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو په اوسني وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، د ښځو د مړینې لومړی لامل ستاسو په نظر باندې د کوچني پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې شدی د کوچنی پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څلومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولی تر اوسه پورې کومه بله احصایه نه ده ورکړل شوې دقیقه چې د مورګانو او د ماشومانو مړینه څونه ښکته شوې او څونه جګه شوې. یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي. زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقام نه جلوګیری وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پوهیږئ چې په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده. فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي. د ډیرو ماشومانو زیږون چې هره ښځه کم تر کمه شپږ و اولاد لري، همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټي ریت په افغانستان کې 15.3 ده. یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري، خو تر اتلسو شلم زه احصایه لرم چې بعضی ورګانې ماشومان دنیا ته راوړي چې دا یو لوی علتونه دي. په دوه باندې باید ډېر زیات بحث وشي. همدارنګه په صحي مراکزو کې همداسې چې ډاکټر صاحب ویلې، په هغه ناامنو سیمو کې لري پرتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غواړي چې لاړ شي، ځکه چې هلته زمینه د تحصیل، زمینه د هغه اساسي بنسټونو د ژوند ورته لا مساعده نه ده. نه غواړي چې هلته لاړ شي. زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وسي چې څو هر څوک وکوي چې په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان و وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دی ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې مال ډیرو تلاشونه په یو لک ژوندې ولادتو کې 450 ولادته ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصف چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوانه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نشته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې کنا د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي دوی تقریبا 6500 قابله فارغ کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بس تونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 قابله هم دا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړه، هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي، او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. په خو متاسفانه زورمند و زورواک و په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. لسیل لرم دی عدالت پا اساس بانی توضیح دی صحی خدماتو منس درازی.
مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل ورته تاسو ترازم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداري یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دي او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي د دې راپور لمخې ل ډیر شو څخه تر د شلو څخه تر ډیر شو فیصد پورې کمی سوی دی. آیا تاسو په هغه ځایونو کې په هغه روختونونو کې چې تاسو کار پکښ کوي تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوی یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دوه همکاران
ډاکټر صاحب زدران ستاسو ژغ قطه قطه راځي که تاسو یو داس ځای ته لاړ سئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون او موږ ستاسو ژغ واورېدلی شو.
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کموالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګانو لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د موږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک موږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو، کار یې کاوه او ناروغان به تداوي کاوه، د مور د ماشوم لپاره ښه ډېر سرپرستي کاوه. خو د هغه نه وروسته چې دوی لرو موږ ته کار زمینه ډېر لیک شو او دې وسایل لیک شو، دوا نه د نشته له کبله ډېر ماشومان مړه کېدو، دا ډېر مشکل ده.
ډاکټر صاحب د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلی دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، کوم مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي، موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ سره اوسي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکټر هم دونه کول نه شي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډیر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو هم د آگاهي سطح ډیر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات یې لیک نه شو حل، بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ مړین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آگاهي سطح د خلکو ډېر کته ده.
او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهېږي، موږ ټول پوهېږو چې د افغانستان د سکتور صحي په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږ مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحي سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خویو. خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده، د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې داخل لیک کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آگاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږیدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي یا وروسته چې ټول کار خرابې وشو بیا راشي شفاخانه ته. داسې خونه کېږي شفاخانه کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو. خو بیا هم لیک چې خپل زامت موږ پرې بحثو هغه هم باید په وخت باندې راشي، او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکتر کمبود ده. موږ په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فاروقین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګاره ګرځي. خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودا ته یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې بیا پانتول کې. دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب زدران زبیر ته تاسو ترازم ملالی رحیم فیضی صاحب زبیر ته تاسو تراسم تاسو څخه ما پښتنه دغه د چې تاسو د ملالی روختون رئیس یاست تاسو اوریدل چې زدران صاحب ویل وای پرمختللي وسایل نسته په ډیری شفاخانو کې او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ په کور کې د کوچنی زیږول وروسته کله چې یو شزه ستونزې پیدا کړي روغتیایی یا کمپلیکیشنز زیات شي ایا تاسو روختون تر وړل کیږي دا ډول کیسونه او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي ایا تاسو د کافی او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شوزو تداوی وکړي او د کوچنی په زیږون کې ورسره مرسته وکړي
مننه کوم د مریم خدای د پیوی ته شزاته نو کمال ده او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روختون ته راځي کنه هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل شهر روختونونو کې خوسته یعنی دغه مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا شدیده پرکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدیده مثلا پی پی چې خونیزی او ډیر شدید عمل دا غرضی خو کابل کې خصوصا زموږ پرختون کې ډاکټر صاحبان مشته ترنا ډاکټر صاحبان مشته او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی مونږ کوي چې مثلا دا مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متات چې به یو بد حالت مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د ویني کمواله دومره دی چې په امانه د توای ما سینه مکمل د دوران د ویني په بدن کې بيخي دی تیټوي سونه هغه وخت بيخي پرمختلل وسایل هم هغه وخت بیا کومه نشي کولای او کمریز په د نو وخت تیم باید راسي هغه وخت شفخانه ته راغلي هغه وخت نو بيخي وسایل هم خوي د ډاکټر نران هم یې ټول وی هغه وخت نو کمیسه کولای کومه خو سمخ کې مثلا دوی کله د مریض خرابيږي یا هغه کې څه د زر دا خوشان دا مرکزی شه روختونو تنظیم ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نسته نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته
بلکې کومه کوي شه ډاکټر صاحب یو بل پښتنه به تاسو څخه د پدې برخه کې وکم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شدي چې امیدوار وي او کچنې زیږوي پر دغه محل کې د دې اکسیجن کچا لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي بیرته فعال کړي
بله
او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روختون کې موجود وي
یعنې دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روختون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي هم د جراحي ټیم باید آماده وي هم د انستیزي ټیم آماده وي د مونږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپه بعد نوکری ورکوي یعنی په یو شپه باندې څه درته انستیزي ټیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکوي یعنی مون کافی هغه مستاف ورته لرو او ډیر مهمه ده په دې چې کانستیزي مون سره کومک نکي په هغه مریض کې بیا مونږ نه سیکولای څنګه او که او امبولانس شته ان شاء الله زه خپل مثلا یو غټ ماشين ده انستیزي ده سمون دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مساده چې د ټول شفخانو روختونو سره کومک کوي د مون روختونو نیولای نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشين څه ډیر مهمه ده او د داسې مریضان چې په بیا بعد حالت کې پرته وي دوی سره کومه کوي هغه ماشين هم ان شاء الله زه خپل روغتون ته اخلمه څه نور دته پرابلم هم حل شي
بله مننه ډاکټر صاحب نسرین اوریا خل تاسو په بل پښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې تاسو د معلوماتو لمخې څومره شذې د کوچنی پر زیژون باندې مړي سوي دي
مننه زه متاسفانه دا یې صحیح ځان سره دقیق نه لرم او نو غواړم چې اټکلي صحیح وي ځکه چې یو له مخالفینو نه دغه صحیح وي لونه زه نه پیږم چې څونه به دا تاسو کولای شئ چې بیا نه روغتیا د وزارت له مسؤلینو نه پوښتنه وکړئ.
ښه مننه. ډاکټر صاحب بل پوښتنه به دغه در سبق کوم چې په داسې حالاتو کې چې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، د مثال په توګه کوایم چې یو امبولیزم رامنځته کیږي په کوچنی د زیږون پر مهال باندې، د دغه یو کیس چې ستونزې هرې خواته زیاتیږي، یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر مهال د یو شذ ژوند دی پات کول، او په عین حال کې د کوچنی زیژول یا سی سیکشن عملیات کول، دغه څومره یو وضعیت رامنځته کیږي. د ډاکټرانو ستاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده، که انستیزیا مشکلات دی، که سی سکشن ده، ولی اون پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن اینه چی دقیقی باره دا یو تیم پا غاره نلری پا شفاخانه که چو تیم لری چی هغه که داخلی داکتر ده، جرایی ده، نسای اولادی داکتر ده، انستیزی ده، ماشومان و داکتر ده، مختلف بخشونه دی چې دوی باید تاغا حد علای دانش ولري چې که یو مریض دی چې ته مخامخ کیږي دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحی سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایت بیا مراکزو ته، غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو، او تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري، ولی د شفخانه مدیریت هر څوک چې هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. بیرته به تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتس اپ له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ، پوښتنې وکړئ، په خپل ژغ کې راته ثبت پرېږدئ چې موږ یې واورو، او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پرېږدو همدغه پوښتنې. زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ګرانو مېلمنو ته سلامونه وایم. په دې لچ تاسو بره ته شایسته تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نذیر احمد یم، له کندهار نه می تماس نیولې دي. تاسو مېلمنو سمې دغه پښتنې چې دی په انډیکس پلان لري، په اوس وخت کې اندی په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی کېږي، دی امبولانسوت پلان ستکنسته یا دی نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته دی ورته وایي موږ وخت نه لرو ابل کلینیک چې بوزي، بیا دغه کلینیک سه بوزي ابل کلینیک ته دغه ورته وایي، نو در اخر شپخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دی سمېله ورزو دا چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانو ته یا مستس خوند ته پرمختګ وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښو ده. موږ به د خپل ملمنو څخه دغه پښتنې کوو. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ دا اوریدونکو د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل. دوی ویل دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه، که په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي، ستونزه ورته پېښ سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې او امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکي؟
معنا پښتنه وو تاسو څنګه چې پوهیږئ د کابل امبولانس مونږ خو دغه پټول افغان
ډاکټر صاحب زدران تاسو ژغ موږ نه اورو، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړي. بله،
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطح کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي، او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمون په شفخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو خو داسې نه ده چې قلب ته زنګ وهي مثلا یو مریض ریفر کړو دی او شفخانه نه پاسې ورپسې مریض بیایي خو شفخانه څه کوم
بله لبدا مرغ تاسې قطع قطع راځي تاسې یو ځل بیا خبرې وکړئ مهرباني وکړئ چې موږ
افغانستان کې د امبولانس خدمات چې پیشکش کوي کابل امبولانس ده چې هر څوک چې ناروغ وي ورته زنګ کوي او هغه د ناروغ د اړتیا په شفخانې تلپیږي همالته یې تسلیم کوي او بېرته راځي خو مونږ هم په کابل خدا سینا دا چې مریض ورته زنګ وهي او مریض پسې لاړ شي راوړي د دې لپاره ده چې د یو شفخانې نه بل شفخانې ته ریفر کوو که د مریض حال ښه نه وي هغه بیایو خو په مجموع کې هماغه امبولانس ده چې زنګ وکړو راغلو په کلینیکونو په مسله باندې چې کلینیکونو چې کله چې مریض هلته ځي او هغوی وایي بس خو لومړی خو دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي که هغه یو کلینیک سراپا ده هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانې ته هماغه ځای چې د ناروغ ناروغي ډېر وي مشکل ډېر وي یا هغه باید کلینیک د وسې نه پوره نه وي نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانې ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي مونږ ورته خدمات عرضه کوو
مننه ډاکټر صاحب زدران زبیر ته تاسو ترازم فایزی صاحب تاسو کپدی اړه باندې یو څو خبري وکړي چې د کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیر پروتو سیمو کې نسته هغه مر کلینیکونو لکه څومره چې باید وي
بل دا خو یو غټ مشکل ده اصلا د صحی په برخه کې خو داسې بس مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چې روختون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روختون وي او نور د کلینیکونو ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولی په یو کلینیک کې دې ته ولادت ورکړي بیا دا مریض راجع کېږي هغه د ولایتي روختون ته د ولایتي روختون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمل وي دوی سره کومک وي او که بیا دوی نشي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کېږي پایتخت یعنی کابل ته سه کابل مرکزی روختون ته سه مثلا یا ملالی ده یا ربی بلخی شفخانه ده یا استقلال شفخانه یا یو سال دو بستر روختون ده سه یا دلترازی من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي هغه وخت نه رسېږي یو روغتون ده یا یو کلینیک هغه وخت مثلا خدای نه خسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمر کېږي هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطح کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ ورسره نشي کولی یعنی دا مشکلات ډېر ده خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لری ځایو کې په لری مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي او د دې رجدي باید په ترخم سیستم یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او د ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزی روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي دا هغه مریض سره کومک وکړي یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي زما په نظر د صحي مرکزونه
باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک کې یعنی تداوی وشي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام ټیټیږي او ښځې او میندې او کوچنیان هم یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه و ان شاء الله په آینده کې دا یو منظم سیستم صحیح جوړ شي.
مننه ډاکټر صاحب فیضی. ډاکټر صاحب اوریاخیل، له تاسو څخه به بل پوښتنه وکړم. د امیندواری پر مهال کوم ستونزې رامنځته کېدای شي تاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي او شته او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس په کار سي او ډیر ور باندې نه وخت نه سي؟
مننه. اول خو امیدوار خزه په کور کې یو خاص فرد د کور ده، ځکه چې هغه یو خاص پام لرنی ته ضرورت لري، که غذا ده که روحی حالتی ده، دا باید دیر آرام و وسطی فیزیکی کارونه دیر زیاد باید شاقه کارونه ده. اونی که متاسفان افغانستان که مطمئنه چه به داری پلاتوسی مو که خیزی دیر شاقه کارونه که دی و امیدواری وقتی اوام دارنگ تا چه بیگه یا تا دا یو رسم ده پا اطراف که چه اول نارینه روده خوری بیا خیزی و ماشومان روده خوری بیا مور خو بیخی اغا دوده خوری چه بیا ماشومان ماره چه بیا نمور خپل نس مره. دقیقی دی پاره دی خزی دی غزال پاره زبیگم چه دی افغانستان دی خلق و اقتصاد دیر زیفته او دی نسی چه غزا خلقو تا چه ما یوی خزی تا ضرورت دا چه اغا هم امیدواری ویرسی. ولی کوایسی لدیر ساده شیو دی اغا کلی کور لکه ترکاری لکه شودی مستی اگه ای داشتن اکثرا خوشبختانه پا کلو باندو کسته لغن استفاده او کی او دی امیدواری خزی تایوار کی. بعضی خطرونه پا جریان دی حمل کسته چی پا کرات و مرات ویل سیوی دی پا رادیوگانو که پا کنفرانسو که پا کلو باندو که دا غدیسی کارکنانو لطریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي، سردردی خزه پرسو برته پیدا کیږي، رنگ ډیر سپین او ریچ کم خونی لري، یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که خزه ته وګوري دا مشکلات شته. ولی دا به ډیر ښیي چې موږ د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو، فامیلی میډیسن برنامه ولرو، تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کېږي، دا مرکز ته بوځي. یو صحي سیستم باید داسې یو سیستمي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري، لکه له مغز نه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي داسې سیستم باید جوړ شي. په غیر د هغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي، یو ورځ ناوخته راشي او مړ شي، دا به همیشه ادامه لري. موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو. مثلا په افغانستان کې د زیږینې سطح ډېره جګه ده. یو له علتو د فقر، بدبختي، جنگ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده. زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بند شي، حداقل د احادیث و په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړسي، اولاد ته شودي ورکړسي، ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته. ولی زه وینم چې یو ښځه نن سخت کوي یا ماشوم زیانوي یا ولادت کې شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري، نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي. د هغې دپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې اغه امیدواری ښځې ته په یو خاصه توګه احترام لري او توجه ورته کوي، ته سرحد چې د دوی اقتصادي جابه ای. دویم دا چې وخت چې یو امیدواره ښځه په کور کې موجوده ای، دوی پیږي چې که دا وضع خراب شي په کور کې ولادت صورت و نمیشي، دا یو موټر ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، ته سرحد چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پسنداز ولري چې د هغه وخت کې د موټر کرام ونه لري، نو خامخا ښځه له منځه ځي. ولی په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې، که په ریفرال سیستم کې ده، که فامیلي میډیسن کې ده، که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس، دا د پالیسي په سطح باندې تصمیمونه دي چې نیول کیږي او زه مطمئنه یم چې کار به پیښوي. ولی په مجموع کې عامله داره ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي. روحان باید آرام وساتل شي، فزیکي ډول باید آرام وساتل شي، او د غذا له طریقه د سوې تغذیې جلوګیری باید وشي تر څو چې د دوه مړینه تر سرحدې موږ وکړای شو ښکته راوړل.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته به تر اعظم اوس هم فکر کوم چې ځینو اوریدونکو مشت خپلې پښتنې را ثبت کړې دي. اوریدونکو تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو د ټلیفون شمیرو لالارې مشت خپلې پښتنې پرېږدي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221 2050 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 2040. تاسو موږ تخپل ژغیر پیغام هم پریښودلای سي او په لیکلې بڼه هم پښتنه پریښودلای سي. اوس هم ورځو د یو اوریدونکو پښتنې ته
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، کارکونکو او ګرانو میلمنو ته زما پښتنه د ډاکټر صاحب نصری نوري اخیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشر دي په غاړه ده او کنه. او بل مې پښتنه په دې ډول ده چې نور کلونو کې په کال کې 2 ازموینه دي، اگزیټ ازموینه دي، هغه ډاکټر صاحبان اخیستل کېده چې د پوهنتون نه خلاص شول ترې اخیستل کېده، او سه کال یو ازموینه اخیستل شوی او دوهم معلومات نشته. په دې اکلمې ته پښتنه کوله چې د ازموینه پاک معلومات راکړي. ډېره مننه.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو ژغ باوریدئ چې د مشتخپل پښتنه پریشه و. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو غواړئ چې د دوی پښتنې ته جواب وایست؟ مهرباني.
او بالکل بالکل ولنه. اورور تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه اوس د ټي وی شورا مسولیت نه لرم، ولې همکارانو سره په ارتباط کیم. امتحان شته، والدات څه وخت په امتحان وختي اتمنه درته اعلانې، اما بل امتحان مخکې ده او ډاکټر صاحبان به انشاءالله به امتحان سرته ورسي.
مننه ډیره. اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم. کته سو په دې اړه باندې خبري وکړي چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږو میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داس شوزو د خواص خچې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري؟
یا مننه. په اوسط ډول زموږ په روغتون کې په یو هفته کې، یعنی په یو هفته کې د نسوایي ولادي مراجعه کوونکي 1500 خوبي. تاسو په میاشت کې ضرب وکړي، تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مسوله وکړي چې په یو هفته کې مسوله زموږ مراجعین مسوله خو وانه وایي مځکه چې ناروغان دي ټول، خو بیا هم 1500 مونږ حداقل په یو هفته کې آی پی ډی او پی ډی لرو.
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګانی آیا شمیر تاسو په نظر باندې کافی دي؟ که مخکې تاسو ویل چې کم دی، تاسو څه فکر کوئ چې تاسو په روغتون کې یوازې د غستون زده کپور پراخه کچ باندې د غستون زسته؟
زما په نظر په مجموعي ډول زمون په روغتون کې پیبی پرسونل کمبود شده ده. دکه چی داخل طول دی ستانه شفاخانه دی او طول تخصصی شفاخانه دی او پی قرار دی کرونا لکه بلا قرانتین و ابل کالی دی انترنس انتان نو وخسته لی امون طبعا دی مون ترینیا او یا آقا کسان چی تخصص آخری لیکتی و بیا هم امدونه چی دی بخپل کچا باندې کوشش کوي په مریضانو باندې ډیر زیات او د سیبیل باري واغوي باندې ډیر زیات دي. د کار لود هغه باندې ډیر زیات دي، خو به هم خپل زیات باسي. دا مشکل ده چې حل کول باید د پد لیک بسونه په شفاخانو کې ډیر شي، ځکه چې دوه مرکزی شفاخانو دي د ټول افغانستان نه. د ټول افغانستان موږ ناروغان دي فرکېږي، هغه ناروغان چې حال خنوي او هغه ورته چې نشي کولای مونږ ته لیږي چې مونږ امکانات دی هغه نه ډیر ده، مونږ ورته یو شی وکړو او مونږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډیر زیاته ده.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فیضی، له تاسو به پوښتنه وکم. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د عامه روغتیا متخصص نادیا اکسیر ویلي دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغوم رسیله که په 2001 کال کې چې و. په 2001 کال کې په افغانستان کې له هرو 1,00,000 میندو څخه 1400 د کوچني د زیږون پر مهال باندې مړ کېدلې. او په تیرو دوه لسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیاي خدماتو د ډېرې دوه په نتیجه کې دا شمیر په هر لکو یو لک میندو کې شپږ سو څلوېشت تر اټر سوی وو. آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډېرې دوه سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغومره زیات سي لکه دا شل کاله مخکې چې وو؟
مرنه زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه روغتون کې یم کابل کې او یعنی په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سي آر سي او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزي روغتونونه ټول د مرکزي روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي او نور ولایتي شفاخانونه هم دی نیولی. نو دوی غیر لدین چې مثلا ماشات طول استفت ورکی دکتر سیبان قبل سیگان نو دیده مثلا دا مریضان تا خوصان ماین دو تا خوراکی مواد و عدویه ملزمه تیبی او دا نو شنس دوی تا ضرورت داری دوی برتا برابری. یعنی اوز فعلا دومون دیر مشکلات کم سویده او اتا زه ام دا اوز اینم یا بودی که در خلق و اقتصادی وضعیت دیر خراب ده. دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض کده سرکیږي د ولاتی په برخه کې نو دوی ته مونږ ټول امکانات یعنی دوا او دا ټول لابراتوري معاینات ایکس ری دا ټول شان چې دې ته ضرورت لري دلته ورته برابر یعنی یو مریض ایس د باندې نه کوشش نه اخلي او یو خبره او بل تغذیه مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې د تغذیه مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسه دې ته لګ انرژي ورکی په دې شي دا مینده چې اوس دلته تفصیلا ولادت کې یو دلته راځي کابل کې چون د اقتصادي وضعیت خلکو ډیر خراب دي او مونږ هم شفخانه کې خصوصا د کومک اوس فعلا شوی ده. زما په نظر ان شاء الله دا کومک غل دې نشه د مرکزي روغتونونه د په ولایتو کې د شروع شوی ده که دا کومکونه ډیر سي او ټول ولایتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم هلته وي قابلي سره کومک وکړي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد د ټول شفخانو ته ورسیږي ان شاء الله زما په نظر دا ارقام شاید ډیر ټیټ نشي او اوس فعلا چې دوه دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده یعنی دومونږ ډېر مشکلات د خلکو ډېر مشکلات خصوصا د میندو مشکلات په دغه شفخانه کې ولادت کېږي ډېر کم سوی ده. نو ان شاء الله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه همداسې خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډېر سي وسي شي هغه لري په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده یعنی اوس صحي برخه کوی سي چې مثلا دغه مسات مو سره کومک وکړي چې په لرې ځایو کې کلینیکونه پراخ شي ستاف ورته برابر شي مواد ورته ورسیږي دوا وی ملزمه وی ملزمه طبي ورته هغه برابر شي. نو ان شاء الله دا مسله باید ان شاء الله باب لدینه دغه ارقامونه شاید ټیټ شي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اوریا خیل تاسو د طالبانو حکومت ته څو وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیژون د شوتو او ماشوم د ژوند ژغورل په برخه کې ډیر کار وسی؟
مننه. ما مخکې مو ویل چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت سیاحت امینه و ولې ما څو ټکو ته ډېر زیات پاملرنه وکوله او مې ویلي دا پیشتر چې د امیر وختیا د محترم مسؤلینو توجه هم ورته غواړم چې یو د زیږون سطح راښکته کړي ځکه چې دا یو مهم پوینټ ده دا نه تنها په صحي سیستم کې په اجتماعي اقتصادي سیاسي اړخو کې ډېر غټ تاثیر لري. متاسفانه د عامې روغتیا وزارت په تیر وخت کې په دې وخت کې ډېر ناکامه و او هیڅ کوم پیشرفت ډېر زیات نه ده سوی چې دا ډېر زیات مهمه ده. یعنی موږ که په دې شکل باندې پالیسی ته ادامه ورکړو چې د دې ټولې نړۍ کومکونه موږ ته راسي په دې د زیږون په ساته باندې موږ نه کوی سو د میندو د ماشومانو مړینه ښکته کړو او یا فقر له منځه یوسو دا ډېر زیات مهم ده. بل ریفرال سیستم باید ډېر زیات قوي سي. فامیلی میډیسن ډېر زیات مهم برخه ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ولی په ټولې دنیا کې شته چې هغه خپله یوه برخه د ریفرال سیستم ده او خلکو ته ورسیږي چې دا مریض اوس باید چیرې راسي. خلک ډاکتران نه دي چې پوسي چې زه چیرې مې مریض بوزم. ډاکټر قابله نرس ورته وایي چې تا ته د مریض چیرې بوزه او هغه د لیږي ریفر کوي هغه خپلو اساسي مراکزو ته چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي. همدارنګه په نظارت برخه کې ډیره زیاته مهمه توجه باید وسي، ځکه چې یو له ډیرو اړینو برخو نه چې متاسفانه په پخوا کې په صحي سیستم کې ډیر زیات قوت نه درلوده د نظارت برخه وه. د افغانستان طبي شورا پخوا یو نظارت له صحي سیستم نه په ټولو څلور دیرسو ولایاتو کې وکړ. تقریبا هغه سکور کارت چې موږ جوړ کړی و 50% سور رنگ دروده، یعنی قناعت نه و وضع خرابه و. نظارت یو ډیر مهم برخه ده. زه هیله لرم د نظارت د برخه تقوی ډیر زیاته وسي، ځکه چې هغه د مریضانو د خلکو حقوق باید ورته ورسوسي او شخصي ګټو نه جلوګیري وسي. دا ډیر زیات مهمه ده. د کادرو تربیه یو لغه ډیر مهم لاملونه ده. زه خبر ایم دوره که خوشبختانه دی تخصص په سیستم باندې کار شروع ده او غواړي چې تغییرات پکې راولي. موږ په کال کې 450 متخصصینو ته ضرورت نه لرو. موږ په ښه کیفیت 50 متخصصینو ته تربیه کو په کال کې. ډیرو خلکو ته به ډیر کارونه وکړي. دغه لپاره په کمیت باید کار ونه کړو، موږ په کیفیت کار وکړو. کیفیت باید ډیر زیات لوړ شي. هغه تخصصی و فوق تخصصی برنامه، مخصوصا فوق تخصصی برنامه، ډیر زیات مهمه. په تور د مثال همدا اوس موږ په اندوکراین کې شاید یو دوه ډاکټره په ټول مملکت کې چې فوق تخصصی واقعا فوق تخصصی کړي موږ یې ولرو. در حالی چې موږ ډیر زیات دي داخلي متخصصین لرو، د نسایي ولادي متخصصین لرو، د اطفال لرو. هغه آرسی چی باید تربیه سی پسلور کالو که متاسفانه نه تربیه کیگی، دی متخصص وقت زایی کیگی، فقط شاقه کار پی کهی لکه دی یو جوالی پا شکل بانده، یو داکتر پا یو شپا که شل 15 عملیات کهی، تنها عملیات چوک داکتر کهی نه. دیگه باید نالج، دیگه باید علم دیر زیاد جکسی او زمینه ورته مسایل سی. لکه چی دی نوری نره متخصصین تربیه کیگی، منگه ما دی اقل یو سیستم خوب باید درسته ولرو. چه خوشبختانه از په دور از که خبر هستم چې عامه روغتیا وزارت به شروع کړی ده. زیل لرن دی پوینت 2 ته ډیره زیاته توجه وسی. او بل د ریفرال سیستم او فامیلی میډیسن داسې یو سیستم د لکه په خاطر ډاکټر صاحب زادران شکایت وکړ چې د منګه لوډ د کار ډیر زیات ته وخت چې دا سیستم منګه ولرو هیڅ وخت به لوډ د کار په شفخانو کې ډیر نسی، ځکه چې تر څو چې مریض دی او ډاکټر له خوا شفخانې ته راوړل نه لګل شي مریض حق نه لري چې راسي شفخانه ته. او لور دی کار نورمال ولادت هم یو فوق تخصصي او تخصصي سره ورکې یا کده او یو کمپلیکیټ کیس هم دغه لپاره زه هیله لرم په دې برخه کې ډیره زیاته توجه وسي. او د مور او د ماشوم مړینه په آینده کې هیله لرم چې له دې نه ښکته شي. یو له ډېره مهمو پوینټونو چې دلته نړیوالو نه ده هیله لرم چې هغه صحي سیستم ته دوی پخوا کومکونه کول صحت تل سیاست نه جدا کی. دا د افغانستان د خلکو حق ته، دا د بشري حقوق یو قسمت ده چې یو انسان باید ولري او خپل کول مکونه لکه په خواته جاری او په صحي سیستم کې هغه سي جاری وساتي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو اوس هم د خبرونی پای تر رسیدونکو خو د ځینو اوریدونکو ژغونه به واورو چې د مشته د واتس اپ لاري پریښي دي. اوس هم د یو اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم.
بله سلام علیکم. زه فکر کوم چې دا سپتی ژغنه دی، تلیفون راغلی دی. مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لرئ.
مننه بشیر خور نسبلا چکزم د کابل څخه تاسو پر کړ سولم د استاد د محترم ډاکټر صاحب څخه تم سلامونه کوم. دا پوښتنه لرم چې دغه د ملالی جنټون شبخانی ډاکټر چې دغه شبخانی ته موږ بار بار ورغلی چې موږ خپل مرزان سره ول په دغه شبخانه کې دا کوم ډاکټرانی ناسي ولې چې موږ به وره مثلا ایا دا کوم کنزوري ولا چې دی باید ایسپ ما ځواله تا ته ویل چې مثلا ستا مریض په خطر کې دی یا ستا میرمن په خطر کې ده چې یو شپه خانیت باندې امر ده کې ولستا ماشوم په خطر کې دی، بل شپه خانیه وي امر ده کې ولستا ماشوم ور په خطر کې، بل شپه خانیه وي امر ده کې د عملیات کولې. ایا ته دا شپه خانو په دای بیا بل خېته بیا ورسو دا یل شپه خانیت ورسو داس بیا نو شپه خانیت ورسو چې اخر به موږ ته لغه به خدای پاک خپل واکه به خپل کور به خیر کله د دې ډاکټر څخه دا پښتنه راو چې مثلا د شپه خانیت ز درې وار ورغله په یو شپه خانه کې په دغه شپه خانه کې په ملالي رجتو شپه خانه کې دوه ماشوم امر ده لاس کړی یو کړی یو مزران لاس ورکړه چا یو ستا بخوا به شان هغه ډاکټر نه ستا وسایت افراد کې وس نو ډاکټر نه کړی کټګیر به کړه غلی په جمهوریت څخه موږ ولاکه د شخه خاطره درلوده په څخه تر سره چې دی به نه چنده کې چې څه ډاکټر نه بغیر ولا چې به دی به غوړی سره کول چې مرزي ته وخه باندې پرسل چا یا وستې په خوا د وس پر دې ته ته لري کې
څو کال مخکې
دا لاس میاش مخکې
شش مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو اتګزی صاحب ډاکټر صاحب فیزي کتا سو غواړي چې د دغه اوریدونکو پښتنې ته ځواب وایست مهرباني وکړي
مننه دا ورونه داس مشکلات کله کله شفخانه کې پیدا کیږي یعنی سی عمرز به فرقې بل مړه شفخانه ته هغه د معمولا د ترینی ډاکټر صاحبانه خو زه تر څو چې دلته راغلم تقریبا سکان دوه میاشتې کیږي یعنی دما اول پالیسیم دغه را دما هدف اول دره چې یو مریض هیڅ وخت د شفخانه نه باید ځواب ورنه کړي یعنی هیڅ وخت په هر حالت کې مریض اندل کوي باید تدوی شي او نو مخکې خو زم نو ما دلته په هر صورت خو دما اوس فعلا اندل هدف دي چې یو مریض ته د شپې خپل نظارت تیم لرم راځم اته بعض مریضان چې د قندار یا د غزمینه یا د کندوز د لرې رزونه راځي هلته دلته د مریض چې مثلا تر څو چې پرابلم حل کیږي مثلا پرابلم لري تقریبا اته یا لس یا دولس یا تقریبا تر شلو ورځې بعد فستونه ورته مونږ لرو چې دلته پراته وي اته زه خپل د ټول کنټرولر د شفخانه ته وایم چې د مریض مواد غذایی ټول شاند هم شفخانه کې برابر کړي اته پایواسته په دې چې دا پایوازه د لرې رزونه راغلي د دلته نه ځای لري نه ډوډۍ لري نه پیسې لري اته د مردانه په پایواسخانه کې دغه مریضان ته زم مختص کله چې زم کورنټرونه ته وایم چې دغه مریض ته باید ډوډۍ پایواسته هم ورکړي یعنی زه د ما ډیر کوشش او هدف دا ده چې یو مشکل جوړ نشي زمون په دې چې زمون خلک ډیر بې وزله دي د اقتصادي نه ډیر یو کته حالت کې قرار لري او دوی بیچاره نور پیسې نه لري حتی بل شفخانه ته ورسي یا شفخانه شخصي شفخانه ته یا نور ځای ته یعنی اته زه ما په دغه دوه میاشت کې د خپل ډاکټرانو ته قابلیت والی د ساکه کوم مریض زه خبر شوم چې دوی د شفخانه نه ځواب ورکړي را زه هغه ډاکټر وی که ډاکټر وی که په قابل وی یو جدي برخورد سره کوم یعنی نه پریدم یعنی د ما هدف او دا د سه د مریض پرابلم باید انداش ونه ستاسو څو چې دلته راغلي دی یو لری زاین راغلي دی یا اندلته د شوخانه راغلي دم باید اندغه پرابلم حل شي دته او زه کوشش کوم ان شاء الله دا پرابلم ان شاء الله حل کیږي
ډیر مننه ډاکټر صاحب فیزي او د خپل دروسرو ملمنو څخه ډیر مننه کوم لبه د مرغ چې وخت پای ته رسیدلې دی د خبرونې پښتني ډیر دی خو موږ نور نس کولای چې د خبرونې ته دوام ورکړو د وخت لکبله زموږ د دروسرو ملمنو مرالي رحیم فیزي صاحب څخه نسرین اوریا خل صاحب څخه او همداراز مریم زدران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریډونکو بل اونې به بیا تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم
د کښالو په خار کې ژوند کښاله د کښالو په خار کې کشالی بنوے د سیاست کاروبار نوے جو کد لیڈر شہیدان شہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابو نہ خرچ شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو قوم پرستان